Radio.
السلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ راډیو د نن خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړن یا عقرب یولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د کابل نیوز تلویزیون د خبرونو پر بندېدو خواشینی وښوده. د ادارې پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل له یوې لسیزې خبرونو وروسته د دې تلویزیون د خبرونو بندېدل به په افغانستان کې د راپور ورکولو په ډګر کې خلا رامنځته کړي. ویل شوي کابل نیوز تلویزیون پرون د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي د خپلو خپرونو د بندولو پریکړه کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو میاشتو کې ګڼې نورې رسنۍ هم په ځانګړي ډول ولایتي رسنۍ د زیاتو ننګونو له کبله یا تړل شوي یا په مالي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږکال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 25 میلیون ډالر او سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار، تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. یوې برتانیا میشتې غیر حکومتي ادارې له هغو شاوخوا 1500 کورنیو سره چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله لوګر ولایت ته بېځایه شوي دي د بېلابېلو توکو مرسته وکړه. په کابل کې د هیلپینګ اورفنس بنسټ مسؤول سمیع الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر دې کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشلې.
په دې کڅوړو کې اوړه، وریجې، چای، لوبیا، بوره، غوړي او مکارونی شامل وو. دغه کورنۍ د وروستیو زلزلو او نورو طبیعي حوادثو له کبله لوګر ولایت ته بېځایه شوي وي.
په وروستیو کې سختو ورښتونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې سیلابونه وبهول چې ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیان واړاوه. ترکی چارواکی د ترکیه د شمال په یو کان کې د 14 پټړو د ډبرو د سکرو د یو دولتي شرکت د مدیر په ګډون اته مشکوک کسان نیولې دي. 13 میاشت په دې 14 کې یو 40 کسان ووژل شول. انا دولو خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په بارتن خار کې په نیول شویو کسانو کې د کان مدیر، د هغم راستیالان او د کان انجینران شامل دي. خبر زیاتوي چې 14 نور کسان له توقيف څخه خوشې شول. حکومت تیرونی د سیړنو په لړ کې 40 کسان نیولې وو او په لمړنۍ څېړنو کې معلومه شوه چې د ګاز د لیک کېدو او د سا اخیستلو لپاره د اسانتیا په برخه کې مسؤلانو ناغېړي کړې وه، ځکه نو د اکتوبر پر 14 د 14 سبب شوه. تر 14 وروسته 110 کان کیندونکي ګیر پاتې شول چې 11 تنه یې ټپیان شول او د ځینو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. او د ازادي اروپا ازادي راډیو د قرغزستان څنګه په بشکک کې له یو بانک نه چې د ازادي راډیو بانکی حساب یې کنګل کړی د وضاحت غوښتنه کړې. د قرغزستان د میر بانک 13 دوشنبه د ازادۍ راډیو قرغزي څانګې ته خبر ورکړ چې د ملي امنیت دولتي کمیټې ورته د دې راډیو د بانکی حساب د کنګل کولو امر کړی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د قرغزستان چارواکو د ازادۍ راډیو د قرغزي څانګې ویب پاڼه د 2 میاشتو لپاره په دې هیواد کې بنده کړې. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ویب سایټ یو خبریال له خپل یو خبری پروګرام څخه د تاجکستان پر سرحد د جګړې په اړه د یوې ویډیو له لرې کولو ډډه وکړه. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون په یوه اعلامیه کې د ازادۍ راډیو د قرغزي څانګې د بانکي حساب د کنګل کېدو اقدام وغنده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې یوې چارواکې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده.
افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام له لوبو ووت، خو د دې جام لوبې لا هم روانې دي.
په اول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي، خو آسترالیا هم چانس لري.
د روسیې لخوا د پخوانیو افغان کمانډو د جذبولو له راپورونو وروسته اوس متحد ایالات وایي چې دا افغانان کولای شي له بیلابیلو لارو ځانونه امریکا ته ورسوي. د پکتیکا د میتاخان ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین له خپلې فضايي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق یا یونیسف چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلي چې تعلیم ته لیواله دي. نن 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم ته لیواله نجونه وایي دې ته پتامه دي چې یوه ورځ به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره دامینیک ایزیبل هایت چې تیره یک شنبه افغانستان ته تللې وه وایي له ګڼو داسې نجونو سره یې کتلي چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي. هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړي.
In a school in Jalalabad I met extraordinary
دا جلالآباد په خونځي کې مې فوقالعاده افغان نجونې ولیدې. یوې هم نشرمېده بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکو په باب د خپل هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. 12 کلنې نجیبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنۍ بل فعل چارواکو ته وایم ټول نجونې د دې مستحق دي سو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموت وایي د ټولو نجونو خپلوان او د کورنۍ غړي همدا هیله لري چې نجونې له تعلیمه برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غواړي چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړي.
نن چهارشنبه 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن هالند د زیمبابوې او بنګلادش د هندوستان پر وړاندې مسابقه وکړي. دغه سیالۍ اوس حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، ځکه ځینې لوبډلې یوازې یوه او ځینې نورې دوه مسابقې په مخ کې لري. افغانستان ونه توانی چې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي، ځکه دوه مسابقې وبایللې او دوه نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د نن ورځې لومړۍ مسابقه د هالند او زیمبابوې ترمنځ ده چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د استرالیا په اډلید ښار کې پیلېږي. دوهمه مسابقه بیا د کابل پر وخت غرمې پر 12:30 بجو د بنګلاديش او هند ترمنځ ده چې دا څلور واړه ټیمونه په دوهم ګروپ کې شامل دي. د دوهم ګروپ د جدول په سر کې جنوبی افریقا او بیا هندوستان راخلي، چې جنوبی افریقا تر اوسه 15 او هندوستان 4 نمبرې یا امتیازونه لري. افغانستان چې پرونې دوه ورڅخه سریلانکا په شپږو وکټونو وګټله، د نیمه پایلوبي پړاو ته د لارموندنی چانس خورا کم شوی دی. افغانستان یو مسابقه انګلستان ته بایللې، یو مسابقه له آرلند او بل له نیوزیلند سره د باران لکه بل لغوه شوه، خو له هرې لغوه شوې لوبې یوه یوه نمره ترلاسه کړې ده چې دوه نمرې لري. افغانستان په لومړي ګروپ کې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو سره برابر شوی. د دغه ګروپ په سر کې نن سبا نیوزیلند او انګلستان دي چې هر یو دا مهال 15 نمرې لري. خبریال او د کرکټ مبصر واصل وصال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پایلوبي ته د لارموندنې ډیر چانس لري.
په اول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډیر امکان شته چې دوی نیمه پایلوبي ته لار پیدا کړي، خو آسترالیا هم چانس لري. کچر د آسترالیا وتونیږي چې په لوی توپیر سره له افغانستان لوبه وګټي او هلته انګلند له سریلانکا وګټي، نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو سطح کتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کیږي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده، را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پایلوبه به یې د نومبر پر 14 وي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغانستان د پخوانیو کومندو ځواکونو د ګمارنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان کولای شي له بېلابېلو لارو ځانونه امریکا ته ورسوي. د امریکا فارن پالیسي خپرونې د لومړي ځل لپاره په 13 اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې روسیا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کومندو ځواکونو د استخدام په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
افغان ځانګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړو کې برخه اخیستې وه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د استخدام په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تیره دوشنبه د افغانستان د درویو پخوانیو جنرالانو په حواله دا راپور ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي په دغو راپورونو خبر دی خو تاییدولی نسی، خو پرایس زیاته کړه دا څه پټه نه ده چې کرملین په پراخه پیمانه هڅه کوي په اوکراین کې د جګړې او په واقعیت کې مړه کېدلو لپاره کسان جلب کړي. نیټ پرایس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته په دې باب وویل.
هغه څه چې تاسو ته ویلی شم دا دي چې افغانانو ته ځینې لارې چارې شته چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي او امریکا ته خپل کور ووایي. یقینا د اس آی وی پروګرام هدف هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د شل کرن پوځي ماموریت پر مهال د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاران او شریکان وو. دغه راز د پی 1 یا پی یو پروګرام هم شته چې امریکا ته د کډوالو د منلو یو پروګرام دی چې پر شرایطو برابر کسانې په مرسته په مناسب ډول امریکا ته سفر کولی شي.
خو معلومه نه ده د افغان کمانډو هغه غړي چې اوس په ایران کې دي د مسافرت او مهاجرت د پروګرامونو له لارې ځانونه څنګه امریکا ته ورسوي. د راپورونو له مخې اټکل کېږي چې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو له 100,000 تر 150,000 پورې پوځیان به د دوو لسیزو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر څنګ جنګېدلی وي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال یوازې 200 تنه افغان افسران بهر ته لېږدول شوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای یو متقاعد افسر مایکل مولروی چې په افغانستان کې هم کار کړی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي، هغه څه چې ژمنه مو کړې وه دغه کسان مو له افغانستانه ونه ایستل، اوس یې ناوړه عواقب ګورو. د راپورونو له مخې د افغانستان ځینو پخوانیو پوځي جنرالانو ویلي چې روسان غواړي د افغانستان په زرګونو ځانګړي یا کمانډو ځواکونه په خپلو بهرنیو کنډکونو کې جلب او جذب کړي. ویل سوي چې دغو کمانډویانو ته د میاشتې د $1,500 معاش د ورکړې دوی او کورنیو ته یې د خوندي پناه ځای د ورکولو ژمنه سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو دریو میاشتو کې د عمومي عفوې له ژمنې سره سره د تیر نظام د ملي اردو استخباراتو او پولیسو څه باندې 300 غړي یا وژل سوي یا لادراکه دي. په وروستیو کې د افغانستان په تیر نظام کې د دفاع وزارت د دفتر رئیس جنرال عبدالرؤف ارغندیوال چې د ظفر قل اردو د قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته ویلي،
د هغو معلوماتو له مخې چې دوی اونۍ مخکې زموږ همسنګرانو لخوا چې د ایران او پاکستان په څیر هیوادونو ته کډوال شوي راکړل شول، چې روسان د واګنر امنیتي شرکت لخوا د کوربه هیواد ته همکاري، چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثریت پکې میشتي، او له بده مرغه ځینې افغانان چې مخکې روسیې او ایران ته کډوال شوي د دغو دریو جریانونو په هماهنګۍ هڅه کوي چې ځانګړي ځواکونه کوماندو د ملي اردو او ملي امنیت پرې جلب او جذب کړي او روسیې ته ولېږدوي چې د اوکراین په جګړه کې وکارول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوري پالګون د اګست میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا لخوا د افغان کمانډو او ځانګړو ځواکونو روزل سوي کسان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي تاکتیکونو په اړه د اسلامي دولت ډلې ایران یا هم روسیې ته معلومات ورکړي یا هم د دوی لپاره و جنگیږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د روسیې لخوا د شاوخوا 400 افغان کمانډو پوځیانو پر ګمارنې غور روان دی. غربي چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخه سوي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي ډیری هغه سیمې بیرته ونیسي چې مسکو د تیرو اتو میاشتو پر مهال لاندې کړې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. چین له خپلې فضايي اډې سره درېمه او وروستۍ برخه همونه خلوله. د چین د فضايي پروګرام له پیلېدو درې لسیزې تیریږي، خو د هیواد د پروګرام ته هغه وخت عملی بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستاو. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضايي اډه کې 2 نارینه او 1 ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضايي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په دسمبر میاشت کې په یو بل فضايي ماموریت کې 3 نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راز په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضايي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضايي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضایي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
له خبرونو ور اخوا،
د پکتیکا ولایت د میتاخان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو په ګډون د ژوندانه له ډیری مهمو اسانتیاو بې برخې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي هم د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او سیمې ته د پاملرنې د زیاتولو ژمنه کوي. په دې اړه نور حل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، ښوونې، روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرستې وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوری او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی، نو که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونه شي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمی شوي او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاکو اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو، ځکه چې مقصد چاپ کومې پرمې موږ کورو کې والی دي یا مقصد فصلو کې والی دي، نو کته کېږي دي اوبو، نو دغه هم د دغو موسساتو څخه غوښتنه ده چې موږ ته مقصد دغه د خپلو کورو د څاګانو پاکې اوبو ته ضرورت ته باید دا موږ ته بهستر شي او پرته پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزي ښوونځی هم ودانۍ نه لري او کارونه یې د تېر جمهوریت له وخته نیمګړي پاتې دي، چې له دې کبله د دې ښوونځي زده کوونکي په اوړي کې ګرمۍ او په مني کې ساړه ته ناست وي.
مکتبونه خراب دي، مودې چې امر د سلیمانزو یو مکتب د 15 کال کې ساتیر حکومت نقشه چولې وه، اوس ما مکتب په نیمای کې ولاړ دی، بعض نور مکتبونه په مټاخان کې دوی د خپرنه کوټه ستا نه یو شکه خیمه ستا نه یو شوسته ډاکټران ستا کې نشه ډاکټران بیا ستا کې شو ډاکټران ستا په دې وینې معنی وه نور شا نه لري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري. د دې کاریز له اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنی کیږي ولې ځمکې نشي خړوبولی.
شیطانی کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې سه ده، فقط مازې اوبه ځینې راوځي، نور ړنګ سوی ده، اوبه پېکې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي، ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د څښاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې انشاءالله له اړوندو موسساتو سره وخت په وخت باندې کېناستاوي کړي دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي به په میټاخان کې ډېر څه وشي او بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دغه خدمات جاري وي په سمر ولسوالۍ سي دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتا لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ساسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو موضوع ته پام اړولی او په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه د اسوشیټد پریس راپور خپور کړی دی. په راپور کې درې پخوانیو افغان جنرالانو ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سرتېري چې د امریکایي ځواکونو په خوا کې په جګړو کې برخه اخیستې او تېر کال د هېواد په ګډوډۍ کې د لویدیځ له وتلو وروسته ایران ته تښتېدلي، اوس د روسیې د پوځ لخوا د اوکراین جګړې ته ګمارل کېږي. دغو جنرالانو ویلي روسیه غواړي په زرګونو پخوانی افغان کمانډویان یو بهرنی لښکر ته جذب کړي، هر یو ته د $1,500 میاشتنی معاش او هم دوی او هم یې کورنیو ته د خوندي پناه ورکولو ژمنه کوي. وړاندې په مطلب کې د جنرال عبدالرؤف ارغندیوال څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي دغه ځواکونه نه غواړي چې جګړې ته لاړ شي، خو دوی بله لار نه لري. د هغه په خبره لسو یا څه زیاتو کسانو چې په ایران کې اوسي او له ده سره یې پیغامونه تبادله کړي، اکثره یې له دې ویریږي چې ایران به افغانستان ته ډیپورت کړي. د ښاغلي ارغندیوال په وینا دوی ترې غوښتي چې یوه حل لاره ور وښيي چې څه وکړي. اکثر ویلي چې که بیرته افغانستان ته لاړ شي نو به خیر طالبانو لخوا ووژل شي. په لاس انجلس ټایمز کې وړاندې د هیبت الله علیزي په نوم د یو بل افغان جنرال څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي دي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغان پوځیانو د جلب و جذب چارې د واګنر ډلې په نوم د روسیې اجیر ځواک مخته وړي. هغه ویلي چې په دې پروسه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو هغه پخواني قمندانان چې په روسیه کې اوسي او روسي ژبه یې زده ده مرسته کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مشر مایکل مولروی ویلي موږ دغه پوځیان هغه څه چې ورسره ژمنه مو کړې وه نه دي ایستلي او اوس دا کار ترسره کیږي. د هغه په خبره دی په دې کې شک کوي چې روسیه به وتوانېږي چې دغو افغان قمندویانو ته قناعت ورکړي چې ورسره یو ځای شي، ځکه دوی د جګړې لپاره نه بلکې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره پوځ ته مخه کړې وه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو چې شمېر د 40,000 او 30,000 تر منځ او په تیرو 12 کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړه کړې، یوازې 200 جګپوړي افسران د امریکا د پوځ له وتلو سره د هوا له لارې له افغانستان نه ایستل شوي، خو په زرګونو نور د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي یا په افغانستان کې پاتې دي او په پټه ژوند کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ویب پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې یوه پر درېیمه زیات شوی دی. دغه ادارې ویلي افغانستان سره له دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګڼو بشري او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د تریاکو تولید په 2022 کال په دې هېواد کې تر ټولو ګټور ځکه و چې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د دغه زیاتوالي خبر داسې مهال ورکول کېږي چې طالب چارواکو د روان کال په اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کښت او د ټولو مخدره موادو پر کاروبار بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې له مخې په تېر یو کال کې د هغو ځمکو اندازه چې کوکنار پرې کرل شوي 233,000 هکتارو ته رسېږي چې دا پر کوکنارو د څارنې له پیل راهیسې درېیم ځل دی چې پر دومره لویه ځمکه کوکنار کرل کېږي.
د هم قدر منوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز
ازادي رادیو ته زما سلامونه ورورسیږي. ورور موږ د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هیڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وک په د سره غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي رادیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ غږ دې د اسلامي حماراته پورې ورسیږي چې زموږ سره کومک وسي، زموږ د مریض سره دی کومک وسي. موږ په خپل دغه د باورونه پاتې دي، هغه د دا عالم غاړې ته ولیدل خپل عالم هیڅ واس موږ کار نه کوي چې موږ دغه مریض درملنه وکړو. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره دی کومک وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره پاړی کې یم. د غزمر شهیدان چې سوي دي یا په تیر نظام کې غزمر شهیدان و که په دغه طالبان په نظام کې تللي دي غزمر شهیدان دي زمر ورونه دي. خو اوس چې هلته راجستر دي هغه اوسکي چې پرې سوي دي چې هلته ورسي اوس تکلیف دی وای دا نسته تاسو ولاړ سي کابل ته دغه باندې. نو که تاسو دغه زمر پیغام تر دغه لوړ مسولینو پورې ورسوي چې دغه جر د جر علاقې دغه کارټونه یې دغه کابل بانک دغه پیسې ورته والا کې خود ماشان د یو نه لري.
سلامونه اونې کی هلی د ازادۍ رادیو کارکون کوردن کو ته باندې کوم دل ربا حق سر خبرې کوم. زما طالبانو نه د هله د چی د جنکیانو هنزي ته اخلاص کړی تر کمی و بانوي.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکم کو ورګین دوم کته سلامونه الیکم جوړ روغ بیاست. زه اسد الله وتک زابل ولایت شمزول سوالی اوسیدونکو. د زمو د زابل ولایت شمزول سوالی ډیره پسمنده ولسوالی ده. زه الیکم سیاد روشن یا د پاندې سیم یاربا یو وخت ازمو ولسوالی تراوړي.
السلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو او ورګینونکو ته سلامونه. زای عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوشت کلی څخه سای سره په تماس کې یم. زما आवाज د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډیر در بدر دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.